אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
د امریکا ژغ آشنا رادیو درنو قدر منوریدون کو پام وکړی د دې سات د خبرونو لندیسته د افغانستان د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د درولن شار رئیس ضیاءالحق مرخیل پروند د دوشنبه په ورځ ایسیفا وکړه. د جمهور ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتو د کمیسیون سره د خپلو اړیکو د بیرته ټینګولو لپاره یوه غوښتنه دا کړې وه چې د درولن شار رئیس ضیاءالحق مرخیل د کار نه ګوښه کړل سي. خوشاغل امرخیل خبریالان ته وویل چې استعفا د افغانستان د ملي ګټو په خاطر کړې ده. امرخیل وویل چې د کاندیدانو لخوا ورته د پیسو د اخیستلو وړاندیزونه او نور فشارونه راول سوي وو، خو ده ورسره موافقه نه ده کړې او د ټولو ګواښونو په وړاندې درېدلی دی. امرخیل د ټاکنو په ورځ د کابل د پولیسو سره د جنجال د خپل ځان په وړاندې یو توتیه وګڼله. همداشان امرخیل د ده په آواز د یکشنبې په ورځ د یو کاندید عبدالله عبدالله د ټاکنیز کمپاین د ټیم لخوا خپور سوی آواز هم یو توتیه وبلله. د ټاکنو خپلوا کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د کاره د امرخیل ګوښه کیدل د هغه په خپله خوښ اقدام وګڼي او ویل چې امرخیل پرته د کوم فشار نه استعفا کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دغې ادارې پر مشر باندې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ تور پکله کردوي. د ملي امنیت اداره وایي چې پاکستان دغه تور په سیمه کې د امنیت د ګډوډولو او بې ثباتۍ لپاره لګولی دی. د کابل نه بهارت صابر پرون په خپل رپورټ کې ویلي وه چې پاکستان د جون پر 8 نیټې د کراچۍ پر هوایي ډګر د سوي ترهګریز برید کړه. د افغانستان د ملي امنیت په ادارې او په خاصه توګه د دغه ادارې پر مشر رحمت الله نبیل اچولې وه. یو مطرح پاکستانی مذهبي مشر چې په کاناډا کې ژوند کوي د دوشنبه په ورځ لاهور ته رسېدلی دی. هغه غوښتل چې اسلام آباد ته ولاړ شي، خو د پلویانو او پولیسو ترمنځ یې د نښتو وروسته مجبور شو چې په اسلام آباد کې کښته نه سي او لاهور ته ولاړ سي. طاهر قادري پاکستان ته راستون سو چې د هغه په وینا د لومړي وزیر نواز شریف په ضد د انقلاب مشري وکړي. اسلام آباد ته د ښاغلي قادری د رسیدو مخکې په دغه ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وو. د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي وو او د هوایي ډګر پر لارې کنټینرونه ایښودل سوي وو چې د قادری د پلویانو په کنټرول کې مرسته وکړي. د بنګلادیش او محکمې د یو غیر قانوني افراطي ډلې 10 غړي د مرګ په سزا محکوم کړل. په دې کسانو باندې تور وو چې په هغې بمي چاودنې کې لاس درلودی چې په پلازمینې راکی کې رامنځته سوه او لږ تر لږه 10 کسه پکښې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. شپږ کسه نور په عمري بند باندې محکوم شول. په دغو کسانو باندې تور وو چې په 2001 کال کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال په یو بمي چاودنې کې لاس درلودی. مفتي عبدالحنان چې د منسوي حرکت الجهاد ډلې مشر دی، د اعدام سوي کسانو په ډله کې ده. ډله په دې باور ده چې د نوي کال لمانځل غیر اسلامي کار دی. د امریکا د باندنیو چار وزیر جان کیری په عراق کې دی چې دغه هیواد د مشرانو سره وګوري. کیری عراق ته د یو نامعلومه سفر په لړ کې ورسېدی. هغه دغه هیواد ته په داسې حال کې سفر کوي چې هغیانو د هیواد په شمال او ختیځ کې زیاتې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. ښاغلی کیری پرون د دوشنبې په ورځ پلازمینې بغداد ته ورسېدی او ویل چې د لومړي وزیر نور المالکي او د سنی او کوردي مشرانو سره به وګوري. فالین وایي چې د ګولان په لوړو کې د اسرائیلو په هوایي بمبارۍ کې 10 سوریایي عسکر وژل سوي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو نظارتي ډلې نن د دوشنبې په ورځ وویل چې د هوایي بمبارۍ له کبله دوه ټانک او توپونه هم ویجاړ سوي دي. د مالیزیا سترې محکمې د حکومت د هغې پرېکړې طرفداري کړې ده چې وایي د کاتولیک عیسویانو ورځپاڼې دي په خپلو لیکنو کې د خدای ته د خطاب پر وخت د الله د نوم څخه کار واخلي او بخشی کار نه اخلي. د فدرالي محکمې قاضیانو 4 د درو په مقابل کې فیصله وکړه چې د هرلډ په نامه ورځپاڼه نسی کولی چې د الله د کلمې څخه کار واخلي، ځکه دا کلمه یوازې د مسلمانانو دپاره ده. او د قندهار پوهنتون یرغمل سوي استادان پرون سهار په غزني کې د خپلو کورنیو د غړو سره یو ځای شول. دغو استادان چې شمېر یې 3 ته رسېدی، د ټاکنو 2 ورځې مخکې کابل ته د تګ په وخت کې له یو بس نه یرغمل شول. دا وو د دې سات خبرونه.